راغله ده د نوموړي ولایت د کرنې مالداري ریاست رئیس محمد نبیر او فی ازادي راډیو ته ویل چې په روان کال کې د اوبو ډیرواله او د دغه نبات د کښت لپاره د ښي هوا شتون د شولو د حاصلاتو د زیاتوالي لاملونه دي. خاغلی روفی زیاته کړه چې د کرنې او مالداري وزارت د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د شولو د پروسس یو کوپراتیف جوړ کړی چې پکې اته د شولو د کر ماشینونه، څلور د لو ماشینونه، څلور را دي تراکتورونه او نور وسایل شامل دي چې په پرمختللې بڼه یې له کروندګرو سره د شولو په پروسس کې مرسته کړې ده. د کندوز کروندګر هم د شولو د حاصلاتو د زیاتوالي په خلای کوي، خو له افغان حکومت غواړي چې د حاصلاتو په بازار موندنه کې ورسره مرسته وکړي. د رواني نومبر میاشتې په 28مه با په اقینه کې د افغانستان د کورنیو تولیداتو یو ګډ نندرتون پرانیستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل دغه نندرتون چې درې ورځې په دوام وکړي، هدف یې کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه او وده ورکول دي. خاغلی پسرلی زیاته کړه چې د افغاني تولیداتو دغه نندرتون به په کینه کې د لاجوردو پر لاره د اوسپنې پټلۍ د پرانیستې سره سم جوړ شي، چې په خبرې د افغان چارواکو او سوداګرو ترڅنګ به د قزاقستان چارواکي او سوداګر هم پکې ګډون وکړي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 220 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 220 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یو درې نیمنې بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1200 افغانۍ. دا هم د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ موادو بیې: یو لیټر پېټرول تیل 340 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 940 افغانۍ. او د شزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 22 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ 10 پوله، زریدانی تومنه 13 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلداري 63 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
د خبرونه په دوام کې د انصاف پلټ کې او ازادي او ریډونکو ونس پروګرامونه هم مهروي او اوس هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د موضوع په اړه ریپورټر اخلو. د پاکستان سیاسي ګوندونو د دې هیواد له مرکزی حکومت وغوښتل چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوي او همدارس د افغان زدهکوونکو سوداګرو سره د ویزې په پالیسي کې رعایت وکړي. په دې اړه نور جزئیات په خبره زموږ د همکار په ریپورټ کې اورو.
د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د هیواد له مرکزی حکومت غوښتي چې په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځوي او همداشان د راجستر شو افغان کډوالو په اړه هم وروستۍ پریکړه وکړي. د پاکستان سیاسي ګوندونو استازو د غوښتنې د شنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د سرحدونو او قبایلي چارو یا سفران وزارت په ودانۍ کې په هغه ټولګوندیز غونډه کې کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه جوړه شوې وه. په دا غونډه کې د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازو ګډون کړی او چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه بحث کړی او د هغوی د راتلونکي په اړه یې مرکزي حکومت ته وړاندیزونه کړي چې منظوري باید د پاکستان پارلمان ورکوي. تر غونډې وروسته د خیبر پختونخوا صوبي وزیر اعلی پرویز خټک له رسنیو سره په خبرو کې وویل له مرکزي حکومت یې غوښتي چې نه راجستر شوي افغان کډوال دې هم راجستر کړي سو هیواد ته د بیرته ستنېدو پر مهال ورسره د نړیوالې ټولنې لخوا مرسته وشي. خټک وایي حکومت په زور یو کډوال هم خپل هیواد ته نه لیږي، خو زیاتوي چې حکومت باید تر کومې پورې په خیبر پختونخوا کې له میشتو نه راجستر شو افغان کډوالو سره گزاره کوي. مونږ کله هم نه دی ویلي چې څوک به په زور له هیواد وشړو، ځکه چې مونږ د نړیوالو معاهدو پابند یو، بلکې زما ستونزه غیر راجستر شوي افغان کډوال ول. زما په صوبه کې لکونه خلک له قانوني اسنادو او شناخت پرته ګرځي، نو زه څنګه دا خلک برداشت کړم او زما پولیس به څرنګه دا خلک پرېږدي؟ نو مال مرکزي حکومت ته غوښتي ول چې دوی راجستر کړي چې خپل هیواد ته د ستنېدو پر مهال خالي لاس لاړ نه شي، بلکې اوس مرسته ورسره وشي. پرویز خټک زیاته کړه اوس چې افغان کډوال په خپل خوښه هیواد ته ستنېږي او دا سیستم روان شوی، نو مرکزی حکومت د اوس په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدنې موده تر ډېره نه غځوي. د پاکستان مرکزی حکومت تر دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د 2018 میلادي کال تر مارچ پورې غځولې ده. د پاکستان د سرحدي چارو د وزارت مرکزی سیکرټري محمد شهزاد ارباب تر غونډې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د سیاسي ګوندونو استازو مرکزی حکومت د افغان کډوالو د اوسېدنې او افغانانو ته ویزې ورکولو د پالیسۍ په اړه وړاندیزونه وړاندې کړي، خو په خبره یې چې وروستۍ منظوري به پارلمان ورکوي. سیاسي ګوندونو ځینې تجویزونه وړاندې کړي چې تاسو له ټولو افغان کډوالو سره یو ډول چلند مه کوئ، بلکې هغوی په کټګوریو تقسیم کړئ. مثلا د زده کوونکو لپاره باید د ویزې نرمه پالیسي وي. همداشان هغه خلکو ته چې دلته یې سرمایه ګذاري کړې یا سوداګر دي، هغوی ته باید رعایت ورکړل شي او کومو کورنیو چې یو بل سره خپلوي کړي او په ځانګړې توګه له ناروغانو سره چې د درملنې لپاره راځي باید له هغوی سره مختلف چلند وشي او رعایت ورکړل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار د وینا له مخې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 15 لک راجستر افغان کډوال میشت دي، خو پاکستاني چارواکي بیا وایي چې په همدومره شمېر کې غیر راجستر کډوال هم په دې هیواد کې ډېر دي. که څه هم په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ تیزه شوې او په پېښور کې د افغان کډوالو د آتشي د چارواکو په وینا په روان کال کې تر 15 لک زیات راجستر شوي افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي، خو یونیسیار د راتلونکي میاشت له لومړۍ نیټې د راجستر افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ د ژمي د رارسېدا له امله درې میاشتو لپاره ځنډولې ده. د یادونې وړ ده چې یونیسیار له پاکستانه په خپله خوښه له ستنېدونکي هر راجستر افغان کډوال سره $3,500 نه علاوه د سفر خرچ په توګه $150 پورې مرسته هم کوي.
ازادي راډیو لوونه تر وو انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د پکتیا ولایت د یو متقاعد علي جان غوثي ستونزې راخسته ده. دا وی له کابل لاسو میاشتو راهیسه د تقاوت تنخواه نه ورکول کیږي. د دستونزه له مسؤل چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه
ورورستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د ټلیفون کړی؟
زه علی جان میګم، غوثي تخلص کوم، متقاعد نظامی باش څارنوالی.
ستا ستونزه څه ده؟
ما ستونزه دغه ده وروره، تر لس میاشتو کېږي ما ته د تقاعد معاش نه راکوي.
کومه اداره ستا تنخواه نه درکوي او په کوم دلیل؟
محترم په علت باندې والله که زه پېږم، خو لس 15 کاله کېږي چې ما تقاعد کړی. په 15 کالو کې خپل تقاعد حقوق ښه منظم اخیسته. دا څه کولی زم په دې باندې نه پیګم چې ولې ما ته تقاوت نه راکي، در حال چې تخصیصونه د ابتداد مالي کار نه تر اوسه پورې موجود ده. د اوس هم پیسې هم لري او تخصیص هم لري. ما زوی ما ځان توکل کړی ده، هغه ورته مراجعه کړي ته نن لاړ شه، سبا ته بیا یو اول وخت ده، بیا چې سبا ته لاړ شي بیا ورته وایي چې بل افسه کې ته یو راس بیا سره ګورو. په دغه باندې تر اوسه پورې ما ته مې معاش نه ده کړی. د مخکې هفته چې دیر شو د مخې ادارې بعض کسان زه پېژنم، د شاده معلولین د پکتیا، هغودی مې واسطه که هغودی ته مګر ویلي و، هغودی ما ته وویل چې خیر ده معاش نه ده سبا چې کوم د اجرا شي. مګم یوه هفته نور مې مغه د انتظار وویسته، تر اوسه پورې ما ته مې معاش نه ده رارسېدلی. هم نه تروکې راکوي نو په دې باندې زم نه پېږم چې دوی ولې ما ته معاش نه راکوي. قانوني خلاط شی ده، ما ته دوی ووایي چې دغه قانوني خلاط ډکم ورته.
تاسو وویل چې خپل زوی دې د ځان وکیل کړی، ته په خپله ولې هغو مربوطو ادارو ته مراجعه نه کوې؟
زه مریض یم، د پښو نه شل سوی یم، ګرځېدی نه سم، مریضي لرم، قلبی تکلیف لرم، چې مې خوږېږي ملا مې خوږېږي، بس نو ګرځېدلی نه سم، خپل زوی مې وکیل کړی.
یوازې تاسې دې مشکل سره مخامخ هستی او که ستاسې غوندې نور خلک هم شته چې تنخواګانې ځنډېدلې؟
په سلهاوو کسانو، په پکتیا کې متقاعدین دي په سلهاو زرهاو کسان شهید له معلول ورسان دي ټولو یې اخیستې ده یو تعداد د موږ ما په شان ته بیچاره مسکین چې چاته پیسې نه ورکړي هغو دوی پاتې دي. قانوني خلان نه لرم، متقاعد یم، اسناد مې تکمیل ده، پیسې شته، تحصیل شته، نن په سبا مې غولوي، نو ته څه فکر کوې چې چی سبا مې غولوي دوی؟
اوس ستا غوښتنه څه ده؟
ما غوښتنه دغه ده چې شکر ده الحمدلله دولت لرو، قوانین موجود ده، د قانون د مخې نه دا څوک چې سرغړوی کوي باید د هغې نه پوښتنه وکړي. زه څارنوال یم، ما حقوق یې لس میاشتې ځنډولی ده، دا غفلت وظیفوي ده، باید څارنوال د ولایت ته هدایت ورکړل شي، د وزارت شهده معلولین نه چې د ریس نه او کاربن نه یې باید تحقیق وکړي چې علت څه ده، ته ماته معاش نه راکړي.
ستا ستونزه به له مسؤلینو سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پکتیا د والی د ویاند محترم نقیب الله تل سره شریک کړه. اتل صاحب د پکتیا ولایت نه د علی جان غوثی په نامه یو متقاعد سرنوال آزادی رادیو ته ویلي چې کابل لس میاشتې کېږي چې د تقاعد تنخواه نه ورکول کېږي. په پکتیا ولایت کې د تقاعد د تنخواه د ورکړې هغه پروسیجر څنګه دی؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه تقاعد په دولت کې دوه ډوله دی. یو ډول تقاعد د سده شي، د یو چا د خدمت موده پوره کیږي بیا غوی تقاعد ورکړي دولت په خپله، نو هغه 100% امتیاز ورکول کیږي د کاري مودې د خدمت. او یو د سده چې یو څوک غواړي چې په خپله ځان تقاعد کړي دولت نه، بیا هغه 15% امتیاز ترلاسه کوي. نو دغه څارنوال صاحب غوثی چې تاسو یاد کړه، د ده په اړه به ولایت مقام زه یو هیله کړې زما غوري او یا کورنۍ یو هیله زما دا ده چې د ولایت مقام ته په خپله تشریف راوړي دلته راشي. ځکه د تقاعد پروسه لږه په ځینو ادارو کې مغلقه ده. څوک چې چیرته مقرر شوی وي په هره اداره کې، یا د مرکز کابل نه یا د بل ولایت نه، او بیا په بل ولایت کې مثلا پکتیا کې وظیفه لري او مقرر په لومړي سر کې په مرکز کې ده، دا خپل سلسله مراتب لري. د سره موږ همکاري کولای شو چې د پکتیا ولایت کې کوم ستونزې په کوم اداره کې، هغه کوم ملکی ادارې کې نظامي اداره، تاسو پوهیږئ چې دولت هغه نظامي افسرانو ته په امتیاز ورکولو قائل دی، مرکزي اداره، مولایتي ادارې، مثلا شهیدانو ته د امتیازاتو د ورکولو، ټپیانو ته د نمرو، یا هغه څوک چې سرپران لري، یا دوی کورنۍ او هغه وارثین چې دي، اولادونه چې دي، دوی ته د زده کړو زمینه برابرول، دا بيخي مرکزی اداره ولایتي اداره په ځان لازمه ګڼي چې د خلکو ته اسانته برابرې کړي. نو زه دغه څارنوال صاحب ته وایم چې دوی کولی شي دغه زوی یا هر څوک چې وارثي ولایت مقام ته راشي په بشپړ ډول د هر اداره کې چې د کار دلته په پکتیا کې بندي، موږ ورسره همکاري کولی شو. مګر هغه سلسله مراتب مخکې چې ما یاد کړل، د ځینو متقاعدینو هغه پوښ چې دغه د مرکز نه ورکول کېږي.
اتل صاحب دا وایي چې د څو کلونو راهیسې په پکتیا ولایت کې په منظم ډول تنخواه